سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز احتمال باریدن برف و باران در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه دیروز گفت که به تاریخ 23 و 24 حمل همه ولایت افغانستان شاهد باریدن برف و باران خواهد بود که جاری شدن سیلاب ها را به همراه خواهد داشت. این ریاست از باشندگان سواحل دریاها خواسته تا متوجه بلند رفتن آب و احتمال جاری شدن سیلاب ها باشد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ابتکار مهم اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جایکا در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاسگزاری کرده است. او ابراز امیدواری کرده که گفتگوها در مورد گسترش فرصتها برای همه افغانها به ویژه زنان ادامه یابد. خانم امیری در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز از سفیر ایالات متحده امریکا در ژاپن و تیم او ابراز سپاسگزاری کرده که زمینه ملاقاتهای سازنده را برای او در مورد وضعیت افغانستان فراهم کردند. خانم امیری نوشته که خوشحال است با تدمیچ یاماماتو نماینده ویژه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان و هوریبیا رئیس بنیاد صلح برای بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان ملاقات کرده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که به کمک جوامع محلی بیش از 100 جریب زمین بائر را در ولایت بدخشان به مزارع سرسبز تبدیل کرده است. اداره WFP گفته که این کار است که اگر بودجه مورد نیاز را دریافت کند میتواند آن را ادامه دهد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که با استفاده از این مزارع خانواده ها می توانند که مواد غذایی را برای خود و کودکانشان فراهم کنند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید که پاکستان با این صندوق در مورد عملی کردن یک برنامه تعقیبی 9 ماهه 3 میلیارد دلاری در حال گفتگوست. کریستالینا جورج و رئیس صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که پاکستان برنامه موجود خود با این صندوق را موفقانه تکمیل کرده و اکنون در مورد یک برنامه تعقیبی کار می کند. اما به گفته او اساس مالیات، شیوه مشارکت قشر ثروتمندتر جامعه در اقتصاد، چگونگی مصارف عمومی و ایجاد یک محیط شفافتر از مسائلی هستند که باید در پاکستان حل شود. پاکستان که با مشکلات اقتصادی روبروست به حمایت مالی صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای مالی نیاز دارد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش‌های شد که در اثر نگرانی‌های فزاینده در مورد حمله مستقیم احتمالی ایران بر اسرائیل ایجاد شده. بیرباک و عبداللهیان روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. آنالینا بیرباک وزیر امور خارجه جرمنی در برلین گفت که هیچ کس علاقه به تنش‌ها با پیامدهای کاملا غیر مترقبه ندارد. بیرباک افزوده که همه بازیگران منطقه‌ای می‌خواهند که مسئولانه عمل کنند و از خویشتنداری کار بگیرند. وزیر خارجه جرمنی گفته که این پیامی بود که او به وزیر خارجه ایران ابلاغ کرده است. شرکت هوانوردی لوفت‌هانزای جرمنی روز پنجشنبه 11 اپریل تعلیق پروازهایش را به تهران تمدید کرد و پروازهایش به شرق میانه در حالت آماده باش قرار دارد. این حرکت به دلیل احتمال عکس‌العمل ایران به حمله هوایی مشکوک اسرائیل بر سفارت آن کشور در سوریه صورت گرفته. بیشتر پروازها به این منطقه از اول اپریل به این سو به حالت آماده باش قرار دارد. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اول اپریل در یک حمله هوایی بر کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه، تهران اسرائیل را مسئول آن خوانده و از حمله تلافی جویانه هشدار داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
هر کلی موکوام د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روس اشکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي، او سشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د آزادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالی په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویف د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حوالی چې بانکي حوالی وي هغه شاوخوا $800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړلي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه سي، مخصوص په آلمان کې دغه سي دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی. دا ایسایی مصر ټول کړی وي د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالی څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازه یې سبتیږي مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سبتی جلتا او دا راپور مرکزی بانک ورکور کیږي. مزیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسیره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه ثبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسي پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسي جوړې نشي تر هغه پورې د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډیر کم وخت دی، البته سړی وایي چې 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاتره کم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي، او د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدلی شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړېږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وی روپې کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پرېوته، چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 نه 2000 شوې ده د ورځې، خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 10 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10,000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپۍ به وی کنه
یو وخت به دا 200 روپۍ نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
حافظي صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مور سره موافق یاسي، طبیعي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهره کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي داسې یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي، د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي، او په ان زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، خاص حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستي دي، هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دی چې یو حکومت راځي 40 کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي، دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په این زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او د هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی، او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په نن زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو، او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کړئ چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې د حکومتونه دې ته بریالی نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت چی شي، دا ول کم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای زی، او په دې ترتیب سره
وبخشي حافظي صاحب وبخشي، سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوه دی چې یو څه افغاني با ثبات پاتې شي او عام خلک لډیر قحطی سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغاني ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوی دي، تر په پرسله تقریبا نیمه تر رسیدلی دي، او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي، او په این زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي دی غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دویشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد ته راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی، لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري دوه شر درې میلیارد مات کړل چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر رښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په بیرنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپور ته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماته برابر شوی دی، همدارنګ لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتې افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا دولس سوه خوارانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناڅه هواروي کنه، یعنې دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او د کورونو نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بغیر هلته هغوی داسې وړې وړې خلتی یخي په هغې کې دوه کیلو بوره پرته وي، څلور کیلو پکې غوړي پرته وي، دوه کیلو پکې چایه پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه یې پکې یخي او کسان راځي او هغې ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره خاص کر د رمضان چې دا اخیری کې مې لس ورځ لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمیږي. لاهور نه ډېر نه یم پوه، ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظي صاحب، که تاسو ویسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځې د یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري، کسان بد عادت دی، دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی، ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هېڅ هم نه دی خوړلي او د کله ناکله واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېري، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز زموږ همکار د میرویس زیو تک 100 میلیون 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. او دا ډیر پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاري وکړل او نور. اماده اقتصادي ودې لپاره کوم صد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظ صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطان ویلې دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړي دي، ټوکري وروړي دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشګانې اغوستل او د خارج څخه راته، هغوی هم اوس کمیز پر توګه اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې، هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او د هغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي. دا بدل شوی دی، یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی، ډیر لږ دی. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غوندې نه دانی شي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فهمغه محدود کلی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوی دی، کدد قل دوه چنده شوی شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی، او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول، اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور هر جامع چې واغون دی مخه کفایت کوي، د پاس لري.
مننه خټک صاحب، څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دشان کې بدلون راوستل؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بشک کېدې شي چې خلک لږه گزارو کی، خو موږ د روایت د سيدي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېرم غریبان وي، خو اغي خپل بچو ته یو سړی ځان ته اونکی نو خپل بچو ته خو خامخه اغه جامې کوي. پاتې شو دی خزو خبر، نو ما خلک چې فکر کوم چې خزو د ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي، اغي چرته اغي سره بیا د خزو د پاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي اغه ډېر زیات د خوشاله خبري، چې پاغي کې اغي یو جوړه نه بلکې اغي 15 او 10 جوړې جامې بیا اخلي. دا حفیظ صاحب تاسو یو ځړې پښتنې ترازم مخ کې چې تاسو وکړه چې دا خلک چې دا خیرات ورکي یا دا خلک چې دا روژه ماته ورکي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې ناراضي. خو د دغه خبرې یو مثبت اړخ بیا دادی چې اغه یو سړی یا اغه یو کورنۍ چې اغي په میاش کې غوخه نه خوړلې او غواړي چې غوخه اخري، خو نشي خسته توان نه لري 2000 روپۍ وسو کور کوي د یو کیلو غوخه لپاره، نو اغي د بیا پکې دا موقع ملاو شي چې اغي غوخه هم اخري، اغي اغه میوه هم اخري چې اغه ډیر زیاته ګرانه ده د وس نه بهر ده، او اغي په مړه خېټه باندې روټي هم اخري. دا بیا اغه مثبت
دا خوده. لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پښتنه وکړه، حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا دا واړه صنعتونه رواج شوی دي، او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي کده افغانستان دی، کده پاکستان دی، کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، کایو برخه هم په دې باندې کار وکړي، فکر نکوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او ورته تاسو کوم غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش دی، بنگلاديش یو وړه مزګه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دی کړی دی، اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا سکه نساجي او هغه بیا دی کتان یا په اصطلاح د نخی جامو کې ډیر ښه صورت لري، ښه براند دی. اول ته خو ډیر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایی د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماری هیوادونه چې تر استعمال لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دی، زموږ اهداف یا ګول څه شی دی، زموږ ټارګټ څه شی دی، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دی چې کوم لار څخه لاړ شو چې په لاندې لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل، او سو یو مؤلفه رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل. بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و، بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وم او د سار کې هم کوچیر وم، نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سار کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د دیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل پولي چې په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټو پیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هیریدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غوانانه ته ورکول چې کارای نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. وړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو، ګجرواله شو، لالا موسی شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سې کتا سو لالا موسی، ګجرات، ګجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه او دغه خارونو
حتا سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
لري خلک هغه بیا په 400 کې جوړیږي، نو او دغه خلکو کتا سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده، په اغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کس وي، بلکې اغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ماته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې، نو اغه وی چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادی په لور باندې روان دي. اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شو، یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دي نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چا غد دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونو اخلي، دا سامانونو نه اخلي، دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیاتی واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، لطا څخه مننه کوم، لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده.
سامان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بیاین از همیشه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمیرفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن. مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه، خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم میشه که راه حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عده اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم تا حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را حالا در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیلان داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه، در سابق مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستند که بی بضاعت هستند و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن اون چیز را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا حتی توان از زمین هم ندارن. در دمی قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن چیز روزانه خود بسن در قسمت چیزشون کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن چیز عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یه قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشه. من تا یه چیزهای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم به تحصیل هم قلق به تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این مخبارا برادر آمدیم و درد خانده این برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شیدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت، اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می هرکم می زد من باره ازی فکر می کنم خب وقتی که مادرم دوباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کنم. یکان وقت که خوردی ما بازی می کنیم باز همیش در بین می خورخونده باز رول دکتر برای ما می دادم. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم، از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بعد بختان وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم، فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم در جای مختلف، ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مده ای تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد دو به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از دو به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانا وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنند. دیگه من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوشها خوش نخوره، به خاطر از این که کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. بهش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم، گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانسی که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم، یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم، با دوستایی که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سگای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان است کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم، باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن. و توسط از این ماشین حال ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیاتشان میکنه. تعداد مریض ها رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و نام فارفشانه میفرزد یعنی کمک بسیار کلان از طریق از اتحاد سنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیونشانه.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیتایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفق مشکلات و سیقی وقت بعض وقت پیدا میکنین که از دلتان بعض صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا بر شما آمد؟
ما از کلیت خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما کلیت همین چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یک کمک خوشم میاد که ای رو نوشته کنم دیگه، او فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی من میتونم دربارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه، هم دوستان به شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدین دکتر فروین جان پژواک هستم که من زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که فروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگا خلاص شد، باز مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگوین هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضاش ما هم خواندیم، درباره از شعرهای پشتویتان چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی در من میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه رو که برتان گفتم من ایره به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا وزده گوی خودوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی یادم بود یا چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگها کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اگرم پدر مردیشان رحمت اقتای بستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارد بزا تعجب میکنند، بزا نظر بم برداشته که دارن شاید فکر کنند که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم امی شفاخانه که از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمت الله نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان دیدنی شفاخانه باید شود. با تصف که از تقریبا 12 ساله که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیال وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امیر اقام با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن، و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم اینی چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امی چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و ای که مثلا مردم بیرون میره یا عام از کل دنیا مثلا کس که از اندس میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف. اما ما رسو دارم که این سود باید یک اصلی تبدیل شود که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه یک مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما ای فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با حکومت هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقت که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم، و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود، و برای ما بسی قابل تعمل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمی فهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما اگه مرا میگفتن چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی، برشان گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خود کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. و وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتا هم اونا تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی، و حتی در اطفال میدیدن باور کنیم. وقتی که من خانه آمدم من 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیام، بیهد بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده، به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و فکر برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.